السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم، تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدو په میلیونونو عام افغانان اغیزمن کړي. یو شمیر خلک بیا وایي سره له دې چې مرستې کېږي خو مستحقو ته نه رسیږي.
ټوله مرستې قسمې دي په خدای، کوم یوه دانه تر دانه پورې یا د یو کس او بېوزلو مستحقو کسانو لیدلي.
ایرانی چارواکی وایي چې زرګونه ماشومان په تهران او نورو لویو ښارونو کې په کثافت دانیو کې د خرڅلاو وړ توکو پسې ګرځي ګڼي افغانان دي.
4600 کودک در تهران به زباله‌گردی مشغول هستند که بیش از 95% اونها اتباع بیگانه هستند.
د غزنی له یوې اوسیدونکي او د جهان ملکې له زده کوونکي شکیبا سره غږېدلی و چې د ښوونځیو د بیا پرانیستو هیله لري.
واړه خویندې ورونه مې مکتب ته راوځي. زه هم چیران د احساس کوم چې کله به زما مکتب بیرته شروع شي زه به خپل درسونو ته ادامه ورکم.
دویمه نیمایي کې د ازادي په سپو کې پروګرام بیا اوري. تر هر څه مخکې پیل په خبرونو کوو. د مهم خبرونو سرټکی: روسیه ژمنه کړې چې له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. پاکستانی چارواکو ویلي تر هغو چې د افغانستان وضعیت عادي کېږي د ټاپي پروژې د تطبیق چارې وځنډول شوې. او شربتګلې ته ایټالیا پناه ورکړې. بشپړ خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي موسکو به له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. دا خبره د یاد وزارت ویان دی ماریا زخروفا پرون په یو کانفرانس کې وکړه. هغې وویل روسیې د نومبر پر 13 هم افغانستان ته په ځانګړو الوتنو کې 6 بشري مرستې رسولې وې. د روسیې دفاع وزارت تېره اونۍ ویلي و دوی په دریو پوځي الوتکو کې کابل ته د بشري مرستو رسونې تر څنګ له افغانستان څخه څه باندې 200 کسان وویستل چې په هغوی کې د روسیې، قرغزستان، بیلاروس او اوکراین وګړي شامل وو. روسیه ویلي و د اګست میاشتې له وروستۍ افغانستان څخه ټول ټال 400 کسان په خوندي ډول ایستلي دي. د پاکستان یو چارواکي ویلي تر هغو چې د افغانستان وضعیت عادي کېږي د ټاپي پروژې د تطبیق چارې وځنډول شوې. په مرکزي حکومت کې د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر عمر ایوب خان د پنجشنبې په ورځ د روسیې له ټاس خبري اژانس سره په مرکه کې دا خبره یاده کړه، خو نورو اژانسونو د دې موضوع په اړه راپور نه دی ورکړی. د طالبانو حکومت هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر زیاته کړې موږ پر ټاپي د غرض کاسازر پروژې کار کوو چې په افغانستان کې د وضعیت تر ښه کېدو پورې وځنډول شي. د ده په وینا په افغانستان کې پر دې او نورو پروژو څوک کار نه کوي ځکه ګڼ کسان له دغه هیواده ووتل او نړیوال بانک هم په افغانستان کې حضور نه لري. ټاپي د نل لیک هغه پروژه ده چې په پام کې وه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولیږدوي. د کاسازر په نوم پروژې له لارې قرغزستان او تاجکستان څخه 300 میګاواټه برېښنا افغانستان او 1000 میګاواټه برېښنا پاکستان ته لیږدول کېده. د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون ویلي د دوی له لیکو نږدې 200 نامطلوب کسان ایستل شوي. دا اعلان داسې مال کېږي چې د طالبانو د صفوفو د تصفیه کمیسیون مشر مفتي لطیف الله حکیمی پرون په زابل کې د دغه کمیسیون یوه څانګه پرانیسته. د زابل ولایت مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویل د طالبانو د لیکو د تصفیه لړۍ به تر هغو روانه وي چې مفسد او ناکاره کسان لیرې کړای شوي نه وي. طالبانو د خپلو لیکو د تصفیه کمیسیون په میزان میاشت کې جوړ کړ چې په مرسته یې له خپلو لیکو د دوی په وینا نامطلوب کسان وباسي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1,240,000 ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټوټر لیکلي په دې موده کې د 5,350 ولسي ټولګیو ملاتړ کړی چې د غشمیر ماشومانو ته د زده کړې امکانات برابر کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق وایي په افغانستان کې لا هم تر 4 میلیونو ډېر ماشومان چې تر نیمایي زیاتې نجونې دي له ښوونځیو بې برخې دي. افغان خزه شربت ګل چې عکس د نېشنل جیوګرافیک مجله کې تر چاپ وروسته نړیوال شهرت موندلی او ایټالیا ته ورسیده. د ایټالیا د صدر اعظم ماریو دراګي دفتر پرون په یو اعلامیه کې ویل هیواد یې ایټالیا ته د شربت ګل لیږدول وروسته له هغه تنظیم کړل چې لومړی هغې په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. شربت ګل وروسته له هغې د شنو سترګو لرونکي افغان کډوالې په توګه په نړیواله سطح مشهوره شو چې د امریکا پیژندل شوي اکاس سټیف مکیوري په 1944 کال کې د پاکستان په یو کمپ کې د هغې عکس واخیسته او عکس یې په نېشنل جیوګرافیک مجله کې چاپ شو. پاکستاني چارواکو په 2014 کال کې شربت ګل د پاکستاني شناختي کارت پرانیولو تورن او له پاکستان د هغې د وتلو امر وکړ. شربت ګل په 2014 کال کې کابل ته ستنه شو چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني له هرکلي سره مخامخ او د یو اپارتمان کلی ورکړل شوه. د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې پرون هغو ماشومانو ته چې له 15 تر 17 کلونو عمرونه لري د فایزر بیوانتیک واکسین ورکول تصویب کړل. له دې سره وړو ماشومانو ته هم زمینه برابره شوه چې د کورونا ضد واکسینونه ولګوي. په اروپا کې په وروستیو کې د نړۍ تر بل هر وخت د کورونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې شوې. ماشومانو ته به هغه واکسینونه چې د ډوز اندازه یې کمه ده د دسمبر په 16 برابر شي. تر دې مخکې له 12 کلنۍ څخه تر 18 کلنۍ پورې ماشومانو ته د کورونا ضد واکسین لګول تصویب شوی و. او وروسته خبر دا چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي که د اوکراین یا هم د بیلاروس او پولند پر پوله وضعیت لا کړکېچن شي اروپایي ټولنه دي پر روسیې بندیزونو ته چمتووالی ولري. انګلا مرکل چې کاري دوره په ختمېدو ده پنجشنبه دا څرګندونې وکړې. اروپایي او امریکایي چارواکو پر ماسکو تور لګولی چې د بیلاروس د هغه کمپاین ملاتړ یې کړی چې د اروپایي ټولنې پر سرحد د پناه غوښتونکو د دېره کولو سره څو اړخیز بحران ته لمن وهي. دغو چارواکو په عین حال کې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه هم خبرداری ورکړی. د اوکراین په ختیځ کې روس پلاو بلتون غوښتونکي له 2014 کاله له اوکراینی ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته. د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدلو په میلیونونه عام افغانان اغیزمن کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي په افغانستان کې د پسرلي پر مال په خپل سکتور کې د مرستې لپاره 115 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینز هم پرون له یوې اروپایي چارواکي سره په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو، خوړو او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د سری صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د شتمنیو د کنګل کېدو هدف د هغو چارواکو مجازاتول و چې پر قدرت دي، خو د دې پر ځای په افغانستان کې په میلیونونو افغانان چې د بقا لپاره اساسي خدماتو ته اړتیا لري اغیزمن کړي دي. د سری صلیب نړیوالې کمیټې پرون په یو ټویټ کې ویلي دا خبره د دې ادارې د عملیاتي چارو مشر ډامینیک ستیلهارت افغانستان ته تر سفر وروسته کړې ده. د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د افغانستان 9 میلیارده ډالر شتمني د امریکا د متحده ایالاتونو په بانکونو کې کنګل سوه چې د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. په اصل کې چې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې لوړې سوي، ژمی هم په رارسېدو دی او په افغانستان کې د بیکاري اندازه هم زیاته سوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او ویلي که د افغانستان کرنه او معیشت سمدلاسه خوندي نسی په میلیونونو افغانان شایي له یوه ناورین سره مخامخ سي. اف ای او ویلي در روان پسرلی پر مهال په خپل سکتور کې د بیړني اقدام لپاره 115 میلیون ډالرو بودیجې ته اړتیا لري، خو په افغانستان کې د هر ورځې په تیرېدو سره د خلکو بشري اړتیاوې او د بیوزلۍ اندازه په پراخېدو ده. ګڼو افغانانو له ازادي راډیو سره په تماسونو کې شکایت کړی چې اوس هم د بشري مرستو په ویش کې عدالت په پام کې نه نیول کیږي او د دوی ستونزې په پراخېدو دي.
هغه ټول مرستې قسمې دي په خدای کوم یوه دانه تر دانه نه پورې یا د یو کس او بېوزل مستحقو کسانو لیدلي. هغه کوم کسانو په داسې تر چې د واکو اختیار اداره او موسسات ورکړي دي، هغه ټول خپلو کسانو ته، خپلو ځایونو ته او خپلو خلکو ته ورکړلې، خپلو کورو ته یې وړلې.
افغانستان ته یو نسبی امن راغلی دی، خو خلک په اقتصادي لحاظ له ستونزو سره مخامخ دي. په سلګونو روغتونونه تړل شوي دي. دولتي روغتونونه د دارو او درملو د کموالي سره مخامخ دي. د خلکو له 80 تر 90% د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. خلکو ته د کار شرایط هم برابر نه دي.
د اروپایي کمیسیون د ملکي خوندیتوب او بشري مرستو د څانګې مشري پراس کیفی میچو په بروکسل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازې دیبورا لاین سره له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام، روغتیایي څارنې او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. میرمن میچو پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼې کې لیکلي چې په روان بحران کې د افغانانو ملاتړ ته په ګډه دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان په یوه تازه راپور کې راغلي 3.4 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یو شمیر افغان هزارهګانو د طالبانو د حکومت په ملاتړ غونډه وکړه. دا غونډه پرون په کابل کې جوړه شوې وه او ځینو هزارهګانو پکې وویل چې د طالبانو پراتګ د دوی په خبره خوښ دي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد یاد ناسته کې ټینګار وکړ چې که افغان قومونه په خپلو کې سره ملي یووالی وساتي، د هیواد اکثره ستونزې به حل شي. خو ځینو عامو هزارهګانو بیا ویلي دوی د خپل ژوند د امنیت په اړه خورا اندېښمن دي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
په داسې حال کې چې اکثر افغان هزارهګانو په وار وار پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو مخکې او وروسته د خپل ژوند د امنیت په اړه اندېښنې ښودلې، خو یو شمېر شیعه هزارهګانو نن په کابل کې د طالبانو د حکومت په ملاتړ غونډه وکړه. دا غونډه چې د پنجشنبې په ورځ د کابل په دشت برچی سیمه کې چیرې چې ډیری هزارهګان ژوند کوي جوړه شوې وه. د پوهنتون استاد جعفر مهدوي چې ځان د هزارهګانو یو استازی بولي، ویل چې دوی د طالبانو له راتګ هر کلای کوي. جعفر مهدوی وایي د تیر حکومت نه تر اوسه د قوم له محرومیتونو سره مخ وو او ګڼې قربانۍ ورکړې دي.
هزاره خلک د تاریخ په لړ کې د افغانستان د محروم قوم په توګه تل د تبعیض او بې عدالتیو قرباني وو او له زیاتو مصیبتونو سره مخ شوي دي. له 2014 کال را په دې خوا په دولتي او حکومتي جوړښت کې یوازې 1 سلنې ته کچه ورسېده.
په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد هم ګډون کړی و. ښاغلی مجاهد د ناستې ګډونوالو ته وویل که قومي مشران او خلک خپل ملي یووالی وساتي، د هیواد اوسنۍ اکثره ستونزې به حل سي. ښاغلی مجاهد په دې ناسته کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې جګړه ختمه شوې او له دې وروسته به طالبان د هیواد د رغولو په برخه کې کار کوي.
د افغانستان اسلامي امارات له خلکو غواړي چې له موږ سره جاوسیله وکړي. ژمنه کوم چې اوس د امریکا د اشغال په وړاندې زموږ سر جهاد پای ته رسېدلی دی. له دې وروسته د خپل هیواد د جوړولو جهاد به پیلوو.
د طالبانو د حکومت دغه چارواکي خلکو ته ډاډ ورکړ چې تر شپږو میاشتو به د ټولو سترو ملي پروژو په پلي کولو به د هیواد اقتصاد په پښو ودروي. یو شمېر هزارهګانو داسې مهال له طالبانو خپل ملاتړ اعلان کړ چې ځینې عام هزارهګان وایي لا یې هم ویرې پر ځای دي او د ژوند د خوندیتوب په اړه خورا اندېښنه لري. له دې ډلې د کابل ښار اوسیدونکو حسین رحیمی او محمد آصف لالی تازه رویټرز خبري آژانس ته وویل:
په هر لحاظ ډریږو، اندا چې ډیر کله زله کوڅو بیرون ځم، سړکونو نه ویریږم، تل هڅه کوم چې فرعي لارو نه تیرو پیرسم، ځکه هر شیبه دا ویره را سره وي چې په کوم سړک کې انتحاری ونسی.
دا طبیعي خبره ده چې له هم ویرشته، زه خپله هم ویریږم او کورنۍ مې هم. کله چې جمعه ته زو لومړی مو خپل کلمه وایو، ځکه کور ته د بیرته راګرځېدو هیله مو نه وي.
دا خلک داسې مهال د خپل امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې په دې وروستیو کې په دې افغان توکمو بمی حملې زیاتې سوي دي. په کندوز، کندهار او څو نورو ولایتونو کې د شیعهګانو پر جماعتونو خونړۍ حملې چې مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې ومنه، د یادولو وړ دي. د تیر جمهوري حکومت د چارواکو نیوکې تل دا وي چې طالبانو په جګړو او ناامنیو نورو ترهګرو ډلو ته د حملو زمینه برابره کړې وه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
واربشو غزنی ته له شکیبا سره چې د غزنی ښار په جهان ملکی لیسې کې په 12 ټولګي کې زده کوونکې و غږېدلې. شکیبا وایي هیله درلوده چې له زده کړو سرته رسولو وروسته استاد شي او بیا خپلو شاګردانو ته دینی زده کړې ورکړي، خو له بده مرغه چې دغه هیلې پاتې شوې. دا وایي که طالبان یو مترقي او پرمختللی افغانستان غواړي، نو په ټول هیواد کې د نجونو په وړاندې ښوونځي پرانیزي چې هغوی زده کړې وکړي. له شکیبا سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې اوس چې زده کړې نشي کولی څه احساس لري؟
والله ډېر اندېښمن یم، هره ورځ په کور کې خپل کتابونو سره خپل بکس ته چې ګورم ډېر اندېښمن کېږم او ډېر خفه کېږم. ورته هره دقه چې واړه خویندې ورونه مې مکتب ته راوځي، زه هم چیران د احساس کوم چې کله به زما مکتب بیرته شروع شي زه به خپل درسونو ته ادامه ورکړم، ځکه چې دا زموږ حقوق دی، زه باید موږ ته ورکول شي.
شکیبا جانې، په لومړي ځل چې خبره شوې چې افغان حکومت سکوت وکړ، څه فکر مو کاوه، احساس مو څه و؟
ما ولا داسې فکر نه کول چې دومره به زموږ حقوق د پښو لاندې شي او دومره به موږ سره به ظلم وشي. ما به دا فکر کول چې انشاءالله به خله خیره سره اگر اسلامي حکومت به راشي موږ ته به زموږ حقوق نور هم راکول شي او موږ ته به دا اجازه ورکول شي چې موږ د خپل حجاب او د خپل د عزت د ساتلو په حیث باندې خپل مکتب ته ادامه ورکړو، خپل درس ووایو. اگر چې موږ نه غواړو چې موږ بې حجاب اوسو، غواړو چې د یو حجاب لاندې د یو ښه نظام لاندې خپل درس ادامه ورکو.
تر هغه وړاندې مو د خپل راتلونکي لپاره څه هیلې درلودې او په کومه تمه مو درس وایو؟
ما همیشه د دینی مضامینو سره ډیر شوق او علاقه مې و. ما غوښتل چې مکتب خلاص کړم او د مکتب نه بعد وکولی شم چې خپل هموطنانو ته، خپل نور خویندو ته دینی زده کړې ورسوم او دینی مضامین تدریس کړم. د تدریس په حیث یعنی د استاد په حیث ما ډیر شوق او علاقه درلودل چې نور ته یې ورسوم.
نو اوس څه فکر کوئ او د راتلونکي لپاره څه هیلې او اندېښنې لرئ؟
اوس والا ډیر اندېښمن یو، دې ته فکر کوو چې څه وخت به زموږ ګورونه مجاهد ورونه به موږ ته اجازه ورکړل شي چې بیرته مکتب ته خپل درسونو ته ادامه ورکړو، او د دې په هیله یو، د دې په تمه یو چې دوی بیرته موږ ته اجازه راکړي او د دوی د قانون د مطابق لاندې موږ خپل درس ته او زده کړې ته ادامه ورکړو.
اوس مهال تاسو کومې بوختیاوې لرئ؟ ټوله ورځ څه کوئ؟
والا ځینې که وخت چې د مکتب یاد راځي، کله چې نور مکتب ته ځي د سهار خوا خپل کتابونه اخلو، خپل هماغه درس تکرار کوو، درس وایو او نور د کور کارونو سره مصروف یو، نور بس کوو، مکتب خو بند شو.
تاسو پوهیږئ چې په ټوله کې د یوې بې سواده ټولنې نجونې په کم عمر کې ودیږي؟ آیا ویره لرئ چې تاسو به هم په کوچني عمر کې واده ته اړ ایستل شئ ځکه ښوونځي نور بند شول؟
او کله چې زمونږ کورنۍ زمونږ په حقوق باندې پوه نه شي، زمونږ جامعه زمونږ په حقوق باندې پوه نه شي، نو حتماً به همدغه یي چې مونږ به واده کړي او نور د تحصیل او د درس زده کړې زمینه به خلاصه شي.
شکیبا وه چې په غزنی کې د یولسم ټولګي زده کوونکې وه او په دې هیله ده چې بیرته یې مکتبونه پرانیستل شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په ایران کې د هغو ماشومانو شمیر په زیاتېدو دی چې په کثافتدانیو کې د خرڅلاو وړ شیانو پسې ګرځي. په دوی کې ډیری افغانان دي. ایراني چارواکي وایي یوازې په تهران کې دغه ډول 3600 ماشومان تثبیت شوي دي. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا په حواله تفصیل په دغه راپور کې.
د ایران پلازمینه تهران کې د هغو ماشومانو شمیر تر پخوا زیات شوی چې په کثافتدانیو کې د خرڅلا وړ شیانو پسې ګرځي. ایرانی چارواکي وایي د دغو ماشومانو 95% یې بهرنیان دي چې افغانان هم پکې شامل دي. د بشري حقونو په برخه کې د ایران د عدلي وزارت مرستیال محمود عباسی ویلي د دې ماشومانو شمیر په زیاتېدو دی.
یه تحقیق میدانی چند پیش در
څه وخت مخکې په تهران کې یو میدانی څېړنه وشوه. د ماشومانو په برخه کې یوې فعالې موسسې دا څېړنه کړې وه. هغه اعلان وکړ چې 3600 ماشومان په تهران کې د خځلو ټیمونه لټوي چې له 95% زیاتې بهرني اتباع دي.
ویل سوي د هغو ماشومانو په ډله کې چې په کثافتدانیو کې د خرڅلا وړ شیانو پسې ګرځي ډېر یې افغانان دي. عباسی وایي د تهران له ښاروالۍ سره همکار شرکتونه له دغو ماشومانو ناوړه ګټه اخلي. د بشري حقونو په برخه کې د ایران د عدلي وزارت مرستیال محمود عباسی ویلي له دغو ماشومانو ناوړه اقتصادي استفاده کیږي.
له ښاروالۍ سره قرارداد لرونکي شرکتونه د اقتصادي ګټې په خاطر له ماشومانو دا ډول ناوړه استفاده کوي.
په ایران کې له 15 کلنۍ څخه د کښته عمر لرونکو ماشومانو کار غیر قانوني دی. خو د تهران په ځینو سیمو کې ماشومان د پیسو د ګټلو په خاطر د موټرو د مینځلو پر مهال هم لیدل سوي دي. یو افغان زلمی وویل
4 سال 5 سال څلور 15 کلونه وسپل چې کار کوم، 14 کلن یم، د افغانستان څخه یم.
د د تهران د ټولنیزو خدماتو اداره وایي چې له 2000 زیات ماشومان په وړو بازارونو او ترانسپورت کې کار کوي. دوی هر ورځ له 2 تر $15 پورې عواید ترلاسه کوي. د دې پیسو لویه برخه هغه کسان اخلي چې دوی ته کار ورکوي یا په اصطلاح کار فرما دي. دا ماشومان وایي چې ډیر کله وهل کیږي او دبول کیږي.
وهلی را کول چې سپیسترګي وکړي نو په چپیړو او لغتو دی وهي. دا د ښاروالۍ والا دي چې سړی وړي بیا در باندې ځایونه پاکوي او پیسې دی اخلي.
د ایران د ټولنیزو خدماتو اداره وایي د قانون جوړونکي کولای سي د کارګرو ماشومانو ستونزه حل کړي. د ایران قضایي ځواک ویلي چې په ماشومانو د کار نه کولو قانون یې تصویب کړی خو اجرایوي واک نه لري. په ایران کې میشت افغانان وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله یې ماشومان درنو کارونو ته اړ سوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصره له اجمل اندورو.
د کارټن ورځپاڼې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته پام کړی. په دې اړه د لیکنې په پیل کې راغلي چې 40 کلونه افغانستان د نړیوالې ټولنې پر مالي ملاتړ تکیه و چې افغان حکومت ته برابر وو او پر همدې مالی ملاتړ پوخانی حکومت د ډاکټرانو، نرسانو، ښوونکو، قاسیانو، پولیسو او د ملکی خدمتونو د نورو مامورینو تنخواګانې ورکولې. کو کله چې د اګست پر 15مه طالبانو کابل ونیو د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک میلیارډونه ډالر پانګه کنګل کړه، مالی مرستې بند شوې او په افغانستان کې د بیوزلۍ او فقر لمن پراخه شوه. د ګاردن برتانوي ورسپانه په افغانستان کې وسنۍ وضعیت ته اشاره لیکي. د برتانیې اخلاقي مسولیت دی چې زیان منونکو افغانانو ته د مرستې لاس ور وغځي او په وینا یې دا کار په خپله د برتانیې په ګټه هم دی. وړاندې لولو چې سیاسي ماتې په دې معنی ده چې اوس افغانان د طالبانو تر واک لاندې له لوږې سره مخ دي چې د ورسپانې په وینا اروپایي هم د کډوالو له یو بل بحران سره مخ کړی ده. ورسپانه خبرداري ورکوي چې د ژمي پر رسیدو په افغانستان کې د یو بشري ناورین رامنځته کېدل رانشتي کېږي. د نیویارک ټایمز ورسپانې هم د افغانستان په اړه ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دی افغانستان کې د طالبانو وسنۍ رهبران چیرې مدرسې ته تللي دي. ورسپانې په دې لیکنه کې د طالبانو د ځینو مشرانو په روزنه کې د حقانیه مدرسې ونډه مهمه ګڼلې ده او زیاتوي په پاکستان کې د دیني زده کړو د لوی او پخوانۍ مدرسې د نړۍ د بلې هرې مدرسې څخه زیات طالب مشران روزلي. نیویارک ټایمز په خپله لیکنه کې وړاندې وایي دا مهال د حقانیه مدرسې فارغان افغانستان کې پر مهمو څوکیو کار کوي. ورسپانه همدارنګه زیاتوي چې منتقدان د حقانیه دارالعلوم د جهاد پوهنتون ګڼي او په سیمه کې د لسیزو راهیسې د تاوتریخوالي په خپرولو کې ښکیل بولي. خو د نیویارک ټایمز په وینا دا مدرسه وایي بدلونې کړی او استدلال کوي چې طالبانو ته باید فرصت ورکړل شي څو وښيي چې پر افغانستان د خپلې لومړنۍ واکمنۍ په مقایسه متفاوت قدمونه اخلي.
اوس هم ورزو هلمند ته چې د بوست تصدۍ له اوږده ځنډ وروسته بیا پکې فعاله شوې ده. د یادې فابریکې مسؤلین وایي سږ کال د بوست تصدۍ فابریکه د 2 میلیونو افغانیو په ارزښت له بزګرانو څخه تر 4000 ټنو خامه پنبه راټولوي.
ترمیاشت ځند وروسته یو ځل بیا په هلمند کې د بوست تصدۍ یا فابریکې خپل فعالیت بیا پیل کړي او مسولینو یې له کروندګرو څخه د خامو مالوچو د پیرولو چاري پیل کړي.
او داسې نه دی چې اواز زه خوشاله یم چې داس ما د پاره
په هلمند کې د بوست تصدۍ لپاره د طالبانو لوري ټاکل سوی مشر حافظ ارشاد وایي د بوست تصدۍ د فابریکې د بیرته فعالیت څخه هدف د پومبي کاروبار او کرکیلی ته بیا واده ورکول دي او خلکو ته د کار زمینه برابرول دي.
اول مطلب مو دا دی چې د مسلمانان د وطن خلک ډېر ستړي دي. دا ولس موږ سره وساسي تقریبا موږ د غوړي او د کنجاره او صابون او دا شان چې دغه مو تنور خلک ډېر په نخښته دي.
د بوست صدی دغه فابریکا د ډیر زره ټنه مالوچو د پروسس وړتیا لري چې د تیر جمهوری نظام پر مهال په 1999 کال کې دغه مهال د دولت لوري یو ځل بیا ترمیم سو او کار ته آماده سو چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د نامنیو او د طالبانو د حکومت پر اتاک سره بند سوی و. د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي سږ کال د بوست صدی یا فابریکا 216 میلیون افغانۍ بودیجه لري چې له بزګرانو څخه به تر 4000 ټنه پورې خام پنبه وپیری. د هلمند د بوست صدی فابریکا 350 کال وړاندې د علي حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال جوړه سوی. د پنبې د مالوچو ترڅنګ غوړي، صابون، کنجوره او پوستکي تولیدېږي. د بوست صدی دا فابریکا د افغانستان په جنوب کې د تر ټولو ستر زراعتي ولایت هلمند کې شتون لري چې د زیات شمیر خلکو اقتصاد یې د کرنې او مالداري سره تړلی دی چې د یادې فابریکې په پاله کېدو سره د بزګرانو او خلکو د خپل اقتصاد د ودې او د غوړېدو لپاره هیلې هم راټوکېدلې دي. هلمندي کروندګر د بوست صدی د بیا پاله کېدو له اقدام څخه خوښ دي او غوښتنه کوي چې یادې فابریکې ته توجه لا نوره هم زیاته سي. د هلمند دو بزګرانو نظر محمد او جاوید چې د بوست صدی ته خام مالو چراوړي داسې وویل.
پنبه مې راوړي دي د لوی درمشانه موږ د نن خوشحاله یو چې شروع سي موږ په خوشحاله یو ولې د دې څخه ډېر خلک استفاده کوي غوړي کې پندغه کنجاره ده پوسته کې دی د دې څخه ډېر خلک استفاده کوي موږ په دا خوشحاله یو چې دا چلاره سي
ولا شش کال د پمبو نه خونه تر تیر کلو شدی هغه په دې مورد شدی چې په خوا به مثال یوازې فابریکې خریدار کوله اوس مشتی سے داخل په افغانستان کې د کندهار ولایت ډیر خریداری کوي هلته شخصي فابریکې جوړ شوي دي نو په دغه مورد باندې دغه نرخونه انشاءالله اوس تر پخوا ډیر شدی.
د معلوماتو پر اساس په لومړي کلونو کې د علي حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې کله چې د بوس په نوم دې تصدی یا فابریکې په لومړي ځل په فعالیت پیل وکړ نږدې 2000 کسانو په کې کار کوي او تولیدات یې ګڼو اسیي هیوادونو ته انتقالېدل خو د دې تصدی د کارکوونکو شمیر اوس مهال 114 تنه دی.
آزادی په سپو کې پروانو چارو تاوده بحثونه هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه له آزادی رادیو خپریږي. د دې خپرونې تکرار د جمعې په سهار له 8:30 بجو تر 9 پورې اوریدلای شئ.
ستاسو له پیغامونو
نور کورونا مسلمانان پاتې او موږ څنګه دې راغلي ولی دا څنګه پلان دی خدای دې تاسو ورته کور ته کور وګرځي مسلمانان دې بدل دي زه په خپل کسان په خدای کې په دغه اتم نشه باندې یا غوډی لرم یا بل لرم یا بل لرم دا موږ چیرې ولار دي پر چا باندې وځو د خدای دې
زمانو قاسم خان د سنگرار ولایت فاميلي له مو اړیکې نیولې دا دغه د موږ 15 کال کېږي چې وسی ګونه راځل چې امراسته کړی او نه چې موږ کې بس څه نمبر کې پراته یو خېنیم درولي هغه خالي دغه د لګیو دوه خېنې را کړی هغه مرستې وی دي ما ازادي رادیو کارکونکو نه دغه ویل وس دغه هغه موږ چارواکو ته ورسته مننه.
لازم زه کندهار ولایت څخه خبر کوم د نړیوال خوړو سازمان پروګرام د شکایت لمباره بندې دغه لمباره اخلاص کې او بل مخکبه مستد دبليو پی د نړۍ خوړو سازمان پروګرام وو مخکبه کارټون راکړ مست هغه به نقد پیسې وینو موږ هر ضرورت چې موږ لري هغه به په را پکوي او اوس چې بیا په دا حکومت کې د کارټون راکې چې ورسو د کمپیټ ته وړه یوې وبوجي وړه راکې دوه واره یوې وبوجي وړه راکړې ده بس خلاص هغه کیفیت نه لري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو ته غواګست په 12 پګنې منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام کې د سهار لوو د ماقام ترو د نړۍ ارزه کې چې استې په ژوندۍ توګه هم واوري. د سهار اتنیمې بجې شوې ورزو لاندو خبرونه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي ماسکو بل افغانستان سره خپل بشري مرستو ته دوام ورکړي. په دې تړاو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروفا پرون په یو کانفرنس کې خبري وکړې. هغه ویل روسیې د نومبر پر 13 هم افغانستان ته په ځانګړو الوتنو کې شپږ درشتونه بشري مرستې رسولي. د پاکستان یو چارواکي ویلي تر هغه چې د افغانستان وضعیت عادي کیږي د ټاپي پروژې د تطبیق چارې وځنډول شوې. د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون ویلي د دوی له لیکو نږدې 200 د دوی په خبره نامطلوب کسان استل شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1,240,000 ماشومانو ته د زده کړې امکان برابر کړی. افغان ښځه شربت ګله چې عکس یې د نېشنل جیوګرافیک مجله کې تر چاپ وروسته نړیوال شهرت موندلی و ایټالیا ته ورسېده. د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې پرون هغو ماشومانو ته چې له 15 تر 18 کلونو عمرونه لري د فایزر بیوانتیک واکسین ورکول تصویب کړل. له دې سره وړو ماشومانو ته هم زمینه برابره شوه چې د کرونا ضد واکسینونه ولګوي. او د جرمني صدر اعظم وایي که د اوکراین یا هم د بیلاروس او پولند پر پوله وضعیت لا کړکېچن شي اروپایي ټولنه دې پر روسیې بندیزونو ته چمتووالی ولري. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولئ. اوس هم دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې ازادي په صفو کې پروګرام بیا خبريږي.
د ازادي په صفو کې
در امواج آزادی
سلامونه او خیر چاره اجملنده مو د ازادۍ د چپوب د دیونه په خبرونه کې مو هر کله کوم. د طالبانو د واکمنۍ پوره 102 ورځې پوره شوې. لا هم نړۍ په رسمیت نه دی پیژندلې. ادارې سرپرست ده په حکومت یې له دې درک هم نیوکې شته چې ټول شمول نه دی. په ټولو لوړو پوستونو هغه کسان تر اوسه ګمارل شوي چې طالبان یا طالبانو ته نږدې کسان دي. ښځې په لوړو څوکیو کې ونډه نه لري او د افغانستان د نورو قومونو ونډه هم په حکومت کې په نشت حساب ده. دا هغه نیوکې دي چې د طالبانو په وړاندې د بشري حقونو فعالان او نور مخالف سیاستوال کوي. په افغانستان کې عامه بېوزلي چې له پخواني حکومت ورته په میراث پاتې ده د طالبانو په سل ورځنۍ واکمنۍ کې نور هم زیاته شوې. سببونه هم د نړیوالو مرستو کمیدل، د ګڼو کورنیو او نړیوالو ادارو تړل کیدل، شتو مامورینو ته تنخواو نه رسیدل او له ستونزو سره مخت افغانستان کې بانکي سیستم دی. طالبان شته ستونزې دومره لوی بدلون ته په پام ناڅیزه ګڼي او پرله پسې ټینګار کوي چې د یو داسې نظام په ټینګښت بوخت دي چې د دوی په وینا خلک په پکې له هر پلوه هوسا اوسي. خوایا د طالبانو تیرو سلو ورځو ته په پام د دې اټکل څومره کېدای شي چې طالبان به په شته ستونزو برلاسي شي او د یو مشروع واکمن دولت په توګه به له نړۍ سره راشه درشه ولري. پر دې موضوعاتو د بحث لپاره د ازادۍ په څپو کې د خبرونې ته مو میلمانه رابللی دي. د افغانستان د جنگ او سولې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت عظیمي، د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی ګلالۍ صافی او سیاسي او اقتصادي شنونکی داود مایار را سره دي. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. اعظمي صاحب، که تاسو د طالبانو د تیرو سلو ورځو واکمنۍ ته لنډه کتنه وکئ.
او خلکو فکر کوي چې که چیرې مثلا طالبان سره یا سوله برنامه مخکې ځي کامیابه کېږي او یا هم کمبل سره راځي نو کله د طالبانو جنگ چې ختمېږي جنگ باید خلاص شي. خو داسې څه ونه شول. امنیت یعنی ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د داعش حملات په افغانستان کې ډېر زیات خونړی سوي دي. دوم مسله زه فکر کوم ساده چې ډېر زیات مهم دی چې اقتصادي حالات ورځ تر بلې ډېر زیات خرابېدو باندې دی. دریم مسله زه فکر کوم خارجي سیاست د افغانستان دی. صحیح ده چې طالبان په رسمیت نه دي پېژندل شوي، مګر یو بیلنس او یو توازن لرونکی خارجي سیاست زه فکر کوم تر اوسه دا نشته. په سیمه کې ډېر هېوادونه دا فکر کوي چې طالبان د پاکستان تر ډېر زیات نفوذ لاندې دي. د پاکستان وزیر خارجه، د پاکستان د ملي امنیت شورا مشاور او نور پاکستاني چارواکي د افغانستان پر نمایندګي باندې ځان ته جرأت ورکوي چې دې خبرې وکړي. دا ډېر زیات بد تاثیر درلودلی شي. د دې لپاره که چیرې وګورو په داخل کې افغانانو چې هغه کم توقع درلودل چې طالبان باید افا ملي عمومي افا اعلان کړی، دا هغه باید یو نوه ورته مرات او دغه وسي درناوی وسي. فکر کوم دا نه ده شوي. تر ډېره حده پورې افغانان په یو نامه په بل نامه باندې د کورونا څخه اخیستل کېږي او ورکیږي، بیا وروسته مړی پیدا کېږي.
زه له ګلالۍ صافۍ نه پوښتم، د پخوانۍ سناتوره ده، عظیم صاحب څو ټکو ته اشاره وکړه. تاسو څومره ورسره موافق یې؟ دی وایي چې امنیت ژمنه طالبانو کړې وه، خلکو یې تمه درلوده، د ده په وینا نه دی راغلی څه خل چې په کار وه. اقتصاد کمزوری شوی دی، خارجي سیاست د طالبانو تر ډیره پورې ښه نه دی روان، او حتی د پاکستان لخوا نه د په وینا اداره کیږي. او همدارنګه دی وایي چې بخښنه چې طالبانو کړې وه اسې بخښنه نه ده شوې، او لا هم د سیاسي مخالفانو د زورولو رپورټونه خپرېږي.
اسې امنیت چې باید راشي نه دی راغلی. بیا هم زه نسبتا دا وایم چې څنګه چې ما اوریدلي، څنګه چې موږ تماسونه لرو، چې نسبي امنیت ښه دی. دلیل د دې هم دا دی چې هغه امنیت چې ښه شوی دی، هغه امنیت ښه دی چې پخوا خپله دغه طالبان هم هغه امنیت خراب کړی و. نسبتا لارې چارې خلاصې دي، نسبتا مثلا جنایي پیښې نسبتا ښه شوي دي، دې کې شک نشته. اما هغه څه چې توقع وه چې یو سوله راځي، سوله ته نه همدغه نه دی چې خلډار شي او هېڅ کار ونه کړي، بلکې هغه دی چې اوسه ژوند دی، کې متاسفانه د خلکو ژوند ډېر خراب دی. د یو خونه داعش سرپورته کړی چې دا ډېر یو خطرناکه پروژه ده. که دا پلی شي، متاسفانه بیا به جنګ په کلونو کلونو افغانستان کې دوام لري. متاسفانه بل دا چې طالب نه توانېدی چې خپل حکومت یو مسلکي او یو کارپو حکومت جوړ کړي. هغه سرپرستان چې دی تعین کړي دي ټول تقریبا مسلکي خو بېدغه نه دي، حتی تجربه د کاري هم نه لري. د ښځو شتون یا د ښځو د کار مانی شتون په جامعه کې، او یا د ښځو د کار مانی کېدل، دا یو لویه حقوق بشري مسله کېږي. د نیم افغانستان د وګړو حق دی تلفي.
متاسفانه چې موږ سره د طالبانو استاد نشته، کوي خو چې هغه هم ځینې خبرې کړې وي، خو زه د دې په خاطر باندې چې دی هغوی لیدلوري هم دلته یې دی امنیت په اړه باندې دوی وایي چې په دومره یو لوی بدلون سره په نسبي توګه دوی امنیت د دوی دادا د چې خدای زکه عموما له دومره لوی بدلون وروسته په امنیت کې ډیر ستونزې راځي، او له پوخانی دولت سره مقایسه کوي چې د کابل خار د غلو غدو او د شاهدو اگر چې وسم دا روانې دي تر ډیره پوری. اقتصاد هم دوی د تیر دولت میراث بولي، او وایي چې نړیوال مرستې یو ناڅاپه کمې شوې. دا خبره حتمی و. د خپل مخالفانو زورولو پاړه وایي چې دوی په سیستماتیک توګه څوک نه زوروي، او نه داسې کومه پالیسی شته، بلکې د خپلو لویو سیاسي مخالفینو په کورونو باندې پیری ودرولې دي، د هغوی ساتنه کوي. په شخصي توګه که ځینې خلک زورول کیږي، وایي چې دا قضیه تعقیبوو. نو دا هغه څه وو چې موږ ته په مرکو او مصاحبو کې طالبانو له خپل لیدلوري نه ویلي. خو غواړم چې له معیار صاحب نه واورم، د سره له کابل نه په تماس کې دی. معیار صاحب، د تاسو نظر په عمومي توګه دغه یادونې چې وشوې دلته عظیمي صاحب وکړلې او اغلې صافۍ وکړې څه دی؟
که دا مسایل په دې تقسیم کړو چې سیاسي بود او اجتماعي بود، اقتصادي او امنیتي اباد، که هر یو ځان ځانته داسې وکتل شي، مثلا که چېرې موږ سیاسي بود ته راشو، په سیاسي بود کې یعنی طالبان تر 80% موافق دي، او دا 80% داسې ټیټ رقم نه ده. مثلا دوی د عفو عمومي مسله کله اعلان کله کاوز دا وقتل شي چې څومره ورده پدې کې منفي دي او څومره مثبت دي. یعنی قومي ساته کومګه د قومادار او ګورو وزیران پاتشول دلته جنگ کې کسان پاتشول پدې کې څوک د منځ لارل اوس که پدې کې یو لاس صدا یا پیزل صدا پدې کې مشکلات راځي خو دا توقم یعنی ډیره منطقي نه ده کوم وایي چې د دغه تخلف سات حبایت صفر کچیر جنایی مثال تراشو یعنی مونږه قابل نه کدی ته مسوجي او چار بعد بدرې نه پر تنا موبایل باندې وجل کېدل دا رقم ته صفر پورې تشو یعنی کچیر مونږه لګ د سمانه فګرای وکو یعنی شل څه دا مشکلات د پاتې وی تر کې څه دا مشکلات د منځ کې دي همداسې یعنی کچیر مونږ اجتماعي بوت تلاټ شو دلته مقابل کې یا نور ولایت کې مکملن ګورو چې موږ چې ورونه رسانه لري رادیو لري دلته دی د کومه ماچ دی عملا خلق ورته لایف ورته زنګ وی دی خپل مسعدي فعالیت کوي ثقافت خپل مسعدي فعالیت کوي که چیرې موږ په خار کې وو کوم کمیټي تلاشان کې دی ګورو دا تشریفات کومه کې دا مسله تجربه کړنه ده ښه دلته اوس یو مشکل تنه اقتصادي بود کې دا چې د دې سبب مسلکی مثلا د تحلیل شي د اقتصادي مشکل یا چالش یعنی د څه یعنی یو فرایان شکل یا جریان په شکل ونه کتل شي تصویر باندې ونه کتل شي دا باید ایلی وکتل شي د اقتصادي چالش در کوم بندش شل غلې د اقتصادي چرخش کې دی عامل شي دا خو نه واضح خبره ده چې دا تحریم چې کوم د اقتصادي تحریم د سر نه پیژندل دلته یو هغه راغلی ده یو چالش راغلی ده یعنی اوس کچیر هغه نقطه حل شي یعنی د تحریم مسله حل شي چې دا ماینده کې ان شاء الله مثبت یعنی قدمونه شوی دي سفارتونه د لسونه اضافه فعال شول شي دا اول قدم ده یو اقتصادي بود که دا مسله ده چې در کل کچیر وګورو یعنی طالبان خپل یا امارات خپل وظیفه خانگی په داخل کې ښه اجرا کړی ده
خو موضوع اغلی صافی یاد کړل واقعا کوم څه چې دا اوس د ښځو په وړاندې د طالبانو تر واک لاندې کتل کیږي دا ښایي نه افغانانو ته تر ډېره پورې د منلو وي په دغه برخه کې او نه نړیواله ټولنه چې طالبان ډېر لیواله دي چې دوی په رسمیت وپیژني له دغه چلند سره جوړه ده مثلا مکتبونه تړلي دي له شپږم ټولګي نه پورته رسما تړلي په ځینو ولایتونو کې پرانیستي دي خو په ځینو ولایتونو کې تړلي دي ویره ده چې ښایي همداسې تړلي پاتې شي او حتی که پرانیستل شي هم دغه د یوه ورځم چې د دوو نجونو ښوونځي ځنډیږي دا یو زیان دی یو تاوان دی مامورینې ښځې تر اوسه پورې هم په کورونو باندې ناستې دي په ادارو په لوړو ادارو کې د ښځو استازي نشته دی او همدارنګه هغه ښځې چې له خشونت سره مخ کیږي له زور زیاتی سره مخ کیږي چې د افغانستان په څیر ټولنو کې عام دي تر اوسه پورې داسې یو مرجع هم نشته دی چې طالبان به ورته رسیدګي وکړي تاسو راته څه وایئ چې عظمي صاحب چې د ښځو په برخه کې د طالبانو چلند څه دی بیا وروسته نورو مسایلو ته مرسو
اگر چې زه دا پوهېږم چې مثلا هغه څوک چې په افغانستان کې تر اوسه باندې متاسفانه هغه په پوره واضح شکل باندې ځینې شان چې حقیقتونه دي هغه ورته ستونزمن کېدلی شي چون چې دوی ورې اوسېږي ژوند دی ورې په خطر کې پېښېدلی شي که دوی مثلا ځینې حقیقتونه بیان مګر په حیث د یو افغان په حیث یو فرض فکر کوم دا زموږ رسالت دی زموږ مسؤلیت دی چې د هغه څه چې حقیقت دی او هغه څه چې عملا په افغانستان کې پېښېږي د هغه اواز پورته کو او بدون د کمبیر څخه هغه څه حقیقتونه ووایو په حقیقت سترګې پټې نه کړو پاتې شو د ښځو حقوق او یا نورو حقوق ګورې مشکل دا نه دی چې آیا طالبان دا کولی شي یا نه شي کولی مشکل دا دی چې طالبانو همیشه په ډیرو مواردو کې ډېر زیاتې وعدې کړې دي د چې کله په قطر کې مذاکرات کول دوی همیشه دا ویل چې موږ ښځو ته پوره حقوق ورکو په هغه وخت کې ما دا استدلال کوي که چیرې دوی په دې باندې باور لري نو اکل هم په مذاکراتو کې دوی باید د ښځو یو نماینده ولري چې دوی تر اخره مونږ نه درلودل بیا ته وکړو دا کېدل چې شاید دولت ته راسي په دولت کې دوی نرمښت وشي شاید ځینې ښځینه مغړي په خپل کابینه کې ولري اوس خو تاسو وینئ یعنی تقریبا د څلور ځلې ګمارنې وکړلې چې هغه د صدر اعظم څخه نیولې رئیس وزرا څخه نیولې معاونین وزیران موینان
او رئیسان، یعنی حتی در رئیس په کچه کې هم دوی تر اوسه کوم ښځینه نه ده ګمارلی. نو دا واضح یو شی څرګندوي چې طالبان د دې توانایي لري چې یو ښځه وګماري، باسواده ښځې شته مګر د دې اراده نه لري اصلا.
اغلی صافی، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان به د ښځو د حقونو په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او لږ تر لږه د ښځو په وړاندې به هغه ابتدایي ژمنې چې د کار او ښوونځي حق دې د زده کړو حق دې عملي کې لنډ ځوابونه کرا کوي نو بحث ته به دوام ورکړلی شو؟
موږ داسې یو عمل نه دی لیدلی چې امیدوار اوسېږو. دا د سل ورځې تېرې شوې،
مثلا په ځینو ولایتونو کې مکتبونه پرانستل شوي دي، داسې خبرونه شته؟
بله، مکتبونه پرانستل
شوي دي.
یعنی دوی خو وعده ورکړی چې د عمل په میاشت کې ټول ښوونځي پرانیزي. مونتا دغه تعدادو ته یې موږ هېڅ دلیل تر اوسه نه دی پیدا کړی چې ولې دوی باید دا ښوونځي وتړي. دغه ته دوی ولې جواب نه ورکوي چې ولې دا ښوونځي یا ولې پوهنتونونه د نجونو په مخ تړلي؟ یو او دا چې هغه ښځې چې په کار وي، دوی خو ټول یعنی یو مرجونه راغلي وو کار ته، دوی تحصیل کړی وي، دوی امتحان ورکړي، هغه ولې د کاره بېرته کړي دي؟ عقل یو 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 ځای چې یو ښځه ورته مراجعه وکړي، یو قاضي د ښځې چې یو چې هغې ته یو ښځه مراجعه وکړي چې مشکل لري، عقل هغه نشته، یو څارنوالي نشته.
ښاغلی معیار، تاسو ته راځو، کابل کې تاسو څه ګورئ؟ ښځې یو نیمه چېرته په مخه درځي، کارونو ته څوک ځي نه ځي؟
یعنی په ټول نړۍ کې یو واضح خبره ده چې د انسلامین تر وقاله پورې حکومت کوي په خپل سټایل باندې. د طالبانو درې میاشتې شوې دي، د بل طرف نه د غور دی بیان پاکله تشویش وکړو. د ورور ته وایم چې کوم ازادي ستاسو په خارج ملک کې دی، د اضافه موږ دلته په خپل شوکات کې لرو. د دې ښه مثال هغه بله ورځ هغه غیر مسلکي چلند د پوهنتون استاد چې و چې د امارات د ویان سره یې وکړو، خو هغې ته خو چا څه ونه ویلې، خو هغه په ډېر بد لهجه یې د مطبوعاتي معیارونه خصوصا د مسایل مطرح کړل. یعنی که چېرې په یو چوکات کې دا مسایل مطرح کېږي، هغه چوکات چې قانون اجازه ورکوي، عوامي قانون اجازه ورکوي، یعنی کاملا آزادي لري. د ښځو د سهم مسله یادېږي دلته، ولې د نارینه د سهم مسله نه یادېږي؟ مثلا که چېرې ښځې د کار حق لري که نه لري، ولې خلک نه وایي چې نارینه د کار حق لري که نه؟ خو که چېرې اقتصادي چرخه استعمال تله وي، معاشات نه وي، نو دا خو مرد
نه. خو مثلا ګوري ښاغلی معیار، د نجونو ښوونځي ابتدایي اړتیا ده. ډېر ښوونځي تړل په ډېرو ملکونو کې جګړې روانې، خو د تعلیم د برخې فعالان هڅه کوي چې ښوونځي پرانیستي وساتي، ځکه د ښوونځي د تړل کېدو زیان دومره دی. حتی یوه ورځ چې د یو چا درس ضایع کېږي، زه فکر نه کوم چې هېڅ مولوي صاحب یا هېڅ ملا صاحب دې جواب وویلی شي چې ولې د یو شاګرد یا شاګرد دوه ورځې زده کړې ضایع شوې. مخکې صافي وویل چې ښوونځي جواز نه لري، یعنی د دوی د نجونو د ښوونځیو د تړل پاتې کېدو لپاره دلیل څه لري؟ د هلکانو پرانیستي،
زه فکر کوم چې اغلی صافی د احترام ورته خدای تبلیغاتي تحصیل لاندې راغلې ده، او آخرتونه ورته واضح څرګند نه دي. مکتبونو چارش شده دا دسته و چې مکاتب بند کړلی، مکاتب بند کړل، مکاتب د ابتدا نه بند و، د کرونا د وجه نه، او کومه بودیجه چې جمهوریت په جنگونو لګوله د معارف او تحصیلات نه اخستې وه، یعنی و بهانه یې ورته جوړوله چې د مکاتب په د کرونا په بهانه بند وساتي. طالبان چې راغلل د بند مکاتب سره مخامخ شول چې ترکه اقتصادي اوس بېرته فعال کړل.
یو اوریدونکي په واټساپ کې پیغام پرېښی دی، اورو بیا ګورو چې د یو دوه نور اوریدونکو ټلیفون نمبر اخلو. مهرباني وکړئ.
میرویس اخلاقی هم د هلمند ولایت نه. نو دا چې تقریبا د طالبانو هادي یو سلو دوه ورځې پرې کېږي، لا هم اقتصادي مشکلات شته. او بل دلته په هلمند کې که وګورو، ډېرې جنګونه وسوله، یعنې د خلکو کورونه ونړسوله، هغه یې هم تر اوسه نه دي ور جوړ کړي، او کومې مرستې چې راځي هغه هم مستحقو کورنۍ ته نه رسي. زموږ غوښتنه دا ده په لومړي قدم کې که دلته په هلمند کې ځینو خلکو ته باندې چې شان بیا د دوه ځله اوخه ټوله په لیلام خرڅ کړل، یعنې اوس نورو هیوادو ته زه چې په نورو هیوادو کې کار وکړي. موږ غوښتنه دا ده ځینې چې تر دې حده پورې دی باید چې دغو ځوانانو ته کار پیدا کړي، ځوانان باید چې ناهیلي نه کړي.
دا یو اورېدونکی و چې له هلمند نه پیغام پرېښی وو، او خپلې ستونزې یې بیان کړلې او خپلې هیلې او غوښتنې یې بیان کړلې. یو بل اورېدونکی هم زنګ وهلی دی، د پیغام هم را اخلو. مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځایه غږېږئ؟
اسمت الله د فراه ولایت خبر کوم په مبارک کې وایم رور ډېر او ښه امنیت دی ډېر ښه خوند کې شپه ورځ ښه امن دی خو د بل خاص اقتصادي مشکلاتونه اوج ته رسیدلی دي نو بیا خصوصا زموږ په راکې
نو دا اقتصادي مشکلات فکر کوي چې د طالبانو پر اتک سره زیات شوي دي که مخکې مو
مخکې لږ وه اوس بیخي بیخي درې چنده برابر رسیدلی دي بیخي نو ملت داسې سوی دی چې بیخي آخري درجې ته رسیدلی دی خو هغه یوه خواته چې وګورو ډېر ښه خوند کوي امن دی کوشتار نشته د ورځې مو سلو دوه سوه ځوانان د افغانستان تلل د یو خوا او د دې خوا دواړه خو افغانان وه خو د بله خوا څه چې بیا دې مشکلاتو ته ګورو نو بیا یو څه مایوسه سو چې موږ یې ګوندي او وروسته شی هم ګران دی یو بوجه مثال یو بوجه کود پاکستانی چې راتله هغه وسادي پنځه نیم زره افغانۍ ته رسېدلی چې پخوا په دوه نیم زره وه هر شی داسې دوه چنده درې چنده مثال تیل په پنځه دېرش تر څلوېښت موږ تاسو رانیوله اوس هغه دي اتیا او پنځه اویا ته رسېدلی دي
عظیمي صاحب داسې ښکاري چې په دې مسایلو کې چې یاد شول ځینې یې د طالبانو داخلي مسایل دي خو اقتصاد داسې یو مسله ده چې په نړۍ پورې او په نړۍ کې د دوی په مشروعیت پورې او د نړۍ لخوا د دوی په منلو پورې اړه لري څه فکر کوئ چې طالبان څه کولای شي چې اقتصاد پیاوړی کړي
دا بس کېږي چې ولا انقلاب وشو طالبان راغله او دلته سیستم باید ډېر وخت ضرورت لري داسې انقلاب نه دی سوی چې خانه جنګي دي سوي دلته دي پاټک پاټک سازي وي دا یعنی هر څه طالبان ته ډېر په آرام باندې ور پرېښودل سوي دي جوړ به نه وایم خو یو سیستم و چې مشکلات یې خپل درلوده مګر یو سیستم طالبان ته ورسپارل سوی دی پاتې شو زه فکر کوم چې طالبان باید نه یوازې خارجي مشروعیت ته ضرورت لري بلکې داخلي مشروعیت هم ضرورت لري او داخلي مشروعیت یې په هغه خارجي مشروعیت باندې ډېر زیات تاثیر لري دلته داسې مسایل راځي چې مثلا زه تاسو ته ډېر ساده مثال درکوم د پخوا موږ د افغانستان بار اسوسیشن یا مثلا دغه درلودی د وکیلانو انجمن مو درلودی دا چې هغه خود مختار کار کوي دا هغه لغوه کول او د وزارت عدلی پورې د دې نشلول دا یعنی دا ډېر په طالبان د شر ډېر کوچنی مسله ای مګر نړیوالو ته دا ډېر غټه مسله ده یا د زلان د خبرو نه د تلویزیون کې د خبرو نه وروسته د طالبانو پوره مثلا یو ډېر غټ عکس العمل ښودل او ډېر پالیسیانی بدلول چې دا باید وسی رسنۍ باید او کې دا ونه کې دا ډېر لوی تاثیر لري
مشروعیت خبره عظیمي صاحب یاده کړله د داخلي مشروعیت خبره دی یو قانون تر چوکاټ لاندې باید کارونه مخې ته ولاړ شي دی یو دولت لک تر لګه دی دولتداري یو مکتوب یو کار یو 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 پریکړه باید یو قانون وی لوایح ورته ووسی چې دی اغه لمخې کارونه پر مخ ولاړ شي ټاکنې وشي ګمارنې وشي دمګړې تاسو دی طالبانو په دغه یو سلو دوه ورځې واکمنۍ کې چې لای اداره سرپرست د دوی په وینا باندې د قانون ته څومره محسوسوي
یعنی اصول د نگان هغه څه چې نوی قانون نو سی معمولا قدی د سابقه قانون ټول مریول اجرا دی او په قانون باندې دی کول شي چې کارو کی موږ نه وایو چې قانون نشته ولې چې ټول قوانین قبلا جوړ شوی دي او شته دي به دی باید په قانون کار کوي مهم دا دی چې دی خپل اراده جدي ونیسي یعنی اراده زبیا هم په وجود دي چې د مخالفتونو ډېر برخو کې لرم اما یو شی ستای ما د طالبانو چې په دې څلو ورځو کې دی هغه د قدرت جزیره د مرګ یو ملو چې خلکو د زعزار او اذیت سبب ګرځېده دا د دې لوی لاسته راوړنه ده دا باید وستایو د خوځو شتون باید حکومت بالکل جدي وستیږي او پیشر ورو ورو ویلي چې ښوونځي پرانیستل دي تر فقط یو کابل ښار ته استوي نو دا پایتخت د مملکت دی او دا ډېر مهم ځای دی هغه ته چې نجونې مکتب ته لاړې شي نو موږ څه وکړو زه پوهېږم چې زما په ولایت کې چې زه د بلخ ولایت یم پس د خدای دا ډېر وخت نه د نجونو مکتبونه فعال دي اما موږ ټول افغانستان ته دا غواړو
د سارایي محکمو ځینې ویډیوګانې او رپورټونه خپرېږي په بیلابیلو ولایتونو نه لیدل کېږي چې څو طالب وسلوال دي یا طالبانو ته ورته څو تنه وسلوال دي او سړی په سړک باندې رانیولې دی وهي ډبې داسې په سوشل میډیا کې ویډیوګانې خپرېږي تاید او سپیناوی د دې ویډیوګانو واقعا چې ستونزمن دی، سړی نه پوهېږي چې څومره رښتینی دي څومره دروغ دي. خو په بېلابېلو ولایتونو کې د ځورونې، د خلکو د نیولو، د خلکو د ازار وضعیت رپورټونه ورکول کېږي. یو شمېر خلک داسې باور لري چې ګوندې د طالبانو قضایي ادارې تر اوسه پورې نه دي ځای پر ځای شوي یا کمزوري دي، او په همدې خاطر باندې عام طالب وسلوال مجبورېږي چې په خلکو باندې په عامو سړکونو او لارو باندې سزاګانې عملي کړي او په اصطلاح سارایي محکمې جوړې کړي. دې په اړه باندې مایار صاحب تاسو څه وایي؟
انسر ډېر جالب پوښتنه مطرح کړه. پاون دور کې طالبانو د 15,000 نه ډېر اسیران، داسې نه چې جنګ کې دوی، د منځ اسیران د جنرال دوستم طرفه ووژل شول، زنده به ګور شول. شل کاله بعد طالبانو همدغه ساحه ونیوله. دلته منطقا یعنی که د دنیا څومره عادل کسان هم بیرته راځي، د 15,000 د دوی په شهیدان او په ځواب کې باید عکس العمل څه وي. خو موږ وکتل چې دې مرحلې نه دلته د قتل او قتال فیصدي صفر وه، یعنی دا یواره کچه یو ریکارد دی. او بله مسله دا چې په اجتماعي مسایلو کې موږ باید مطلق ګرا نه وو، چې کله یوه فیصدي ده او یا فیصد اضافه مثبت طرف ته روانه ده، هغه په بخصوص افغاني جامعه کې چې د خشونت جامعه ده. یعنی دلته یعنی موږ په دې ډېر څلوخت خپلو کې صرف خشونت کېدلی، حتی دا به فلمونه وو چې موږ ته راښودل کېدل، دا جنګي فلمونه وو. یعنی په دې جامعه کې چې کله راځي یو عفو عمومي، یو فرمان ورکول کېږي، یو اعلامیه نشر کېږي، دا تراویه تفس د پورې تطبیق کېږي، دا یو ډېر غټ رقم ده.
مننه مایار صاحب. اغلی صافی تاسو را ته خپل خبرې هم راټولې کې، دا راته وایي چې تاسو فکر کوئ په راتلونکو اونۍ کې طالبان او امریکایي استازي وربیا سره په دوحه کې جرګه کیږي، او ویل شوی دی چې دوی به په هغه مسایلو باندې وغږیږي چې هم طالبانو ته مهم دي او هم امریکایانو ته مهم دي. د تاسو فکر باندې له دغه خبرو او له دغه بحثونو نه څه تمه کیدلی شي؟ طالبان څه غواړي، امریکایان څه غواړي؟
زه یعنی تمه دا ده چې بالاخره باید یو حکومت جوړ شي. حقیقت دا ده چې اوس د طالبانو ټول افغانستان نیولې دی، اوس باید یو واقعي حکومت جوړ شي چې د خلکو د منلو وړ شي. په دې مذاکراتو کې زه باور لرم چې حتماً طالبان به غواړي چې په رسمیت وپېژندل شي، او امریکایان به هم خپل شرایط ورته وړاندې کوي. هیله منده یم چې یو مثبت نتیجه ولري او بالاخره دا بدبختي د افغانستان نه لږ شي، اقتصادي مشکلات باید رفع شي. دا ټول هیلې دي وګورو چې څه نتیجه ورکوي. او بیا هم وایم چې په اقتصادي بود کې یوازې طالبان مشکل یعنی علامت نه دي، یوازې ستونزه په طالبانو کې نه ده، بین المللي ټولنه هم دفتن ټول کومکونه خپل لیکل.
اغلی صافی زه غواړم تاسو همدغه همدې باندې وپوښتنه وکړم، په همدې موضوع باندې تاسو په دې کې بین المللي ټولنه هم پړه بولئ. خو بین المللي ټولنه د امریکا په شمول ډیر مخکې ویلي وو چې کومه کله افغانستان نه ووزو، نو یوازینی څه چې موږ به د فشار په توګه په طالبانو باندې کارو، هغه به د موږ اقتصادي مرستې یا اقتصادي تحریمونه او بندیزونه به وي، څو دوی هغه بریاوي چې دوی ورته وایي لاسته راوړنې، او یا لږ تر لږه هغه نړیوال اصول او قوانین چې نړۍ پې ټینګار کوي، د هغې پاللو ته طالبان اړ کړي. که د دې زاویې نه موضوع ته وګورو، فکر نه کوئ چې د نړۍ دغه فشار چې دی ښایي په طالبانو باندې اغیز وکړي تر څو پورې د بشري حقونو ځینې مسایل چې دي، د مشروعیت ځینې مسایل چې دي په افغانستان کې هغې ته غاړه کیږدي؟
زه وایم بغیر د فشارونه باید طالبان بشری حقوقو ته احترام وکړي، او د ښځو خصوصا د ښځو او د ټولو خلکو د ټولو افغانانو حقوقو ته باید احترام وکړي. دا بې د فشار نه باید دا کار وکړي، ولې دوی غواړي حکومت وکړي. او که دوی غواړي چې هلته فقط شتون ولري او نه پوهېږم چې څه مرام ولري، څه مرام به دوی پلي کړي، هغې لپاره نه وایم. او که دوی غواړي حکومت وکړي، باید هم دا غاړه کېږدي، بې د دې چې مثلا خارجیان ورباندې فشار راوړي. اما خارجیان هم باید خپل فشار داسې را نه وړي چې ملت قرباني شي. داسې نشي چې خلک به د غربت امري ته اوري چې څو فیصد مثلا فیصدي د لوږې ډېره په افغانستان کې پورته شوې ده. نو داسې نشي چې دا فشار د دې سبب وګرځي چې طالبان به هنوس په حکومت کې او خلک به تباهي. باید دواړه خواوې هم بین المللي ټولنه او طالبان دواړه باید د ملت د ښه ژوند دپاره باید هڅه وکړي او نه طالبان افغان ولس ګراوګانو نیسي دې دپاره چې په رسمیت وپېژندل شي او نه باید د بین المللي ټولنه په طالبان باندې داسې فشار راوړي چې ملت د منځه لاړ شي. یعنی دلته باید د خپل زور ازمایي د ملت په بیه باندې ونه کړي، د ملت د ژوند په بیه باندې ونه کړي.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو، دا بحث مو هم دومره وو. له درنو میلمنو هر یو د جنگ او سولې د انسټیټیوټ لمرستیال حکمت عظیمی، د افغانستان د مشرانو د جرګې له پخوانی غړي ګلالۍ صافی، او د سیاسي او اقتصادي چارو له شنونکي داوود مایار څخه مننه چې په بحث کې را سره برخه واخیسته. همدارنګه د یاغ اوریدونکو د هم کور ودانی چې زنګونه وهل او د ټلیفون لاري خبرې وکړي او یې موږ نه توانید چې ټلیفون ته ځواب ورکو او لټول اوریدونکو نه چې غوږی ونیو. کور ودان، تربیه، خې چاري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1000 اتسواتیا او 15 0090 مندل شي.